دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د ازادي رادیو خبرونه اوري د غرمه دولس بجې سوي د چهارشنبه ورځ دنن د اسد شپاره سمانی چا ده یو زرو دریسه وطنوی هجری المریز کال اوریدون که ده خبرونه مو خبری خبرونه ده خبرونه و رپورتونه پا ده خبرونه که لرو پا هم ده خبرونه که با پا کابل که ده ننه چودانی لجوزیات و خبر سی نو رپورتونه هم لرو خود رپورتونه مخ که سلطان محمد سرور توار رو کهو چه خبرونه براندی کلیم
د کابل ویدیس کې د نننی ځانوژن کې موټر بم برید څخه د خزو او کوچنیانو په شمول 59 ټپیان بیلابیلو روغتونونو ته رسول شوې دي. افغان پوځیان وایي په بغلان کې د یوې لویې چاودنې مخه نیولې ده. د هند د بهرنیو چارو پخوانی وزیر له نړۍ سترګې پټې کړې او امریکا خپلې بهرنۍ مرستې درولې دي. د خبرونو تفصیل روغتیا وزارت وایي د کابل ویدیت کې د نننی ځانوژن کې موټر بم برید څخه د خزو او کوچنیانو په شمول 59 ټپیان بیلابیلو روغتونونو ته رسول شوي دي. برید کوټه سنګي ته نږدې د دواخانې په ګولایي کې شوی دی. طالبانو یې مسؤلیت په غاړه اخیستی او وایي چې د دولتي ځواکونو د جلب او جذب یو مرکز یې په نښه کړی. بلخوا ملي امنیت وایي چې تیره شپه د کابل په دریو برخو کې د مخکنیو اطلاعاتو له مخې عملیات وشول چې په نتیجه کې د داعش یو غټ مرکز له منځه وړل شوی دی. اعلامیه وایي چې په دغو عملیاتو کې د ځانګړو ځواکونو درې عسکر هم وژل شوي دي. د مخالفینو د تلفاتو څه نه دي ویل شوي. افغان پوځیان وایي په بغلان کې د یوې لویې چاودنې مخه نیولې. په بغلان کې د ملي اردو د دریمې لوا قومندان ډګروال عباس توکلي خبریالانو ته وویل یو همویز غروال موټر چې نن ګهیځې د کیلګي غونډ ته د ننوتو هڅه وکړه په لومړي کمربند کې وپیژندل شو او له دریو انتحاري بریدګرو سره چې پکې سپاره وو له منځه یوړل شو.
حوالی ساعت 4 صبح امروز میخواستند یک حمله انتحاری و انفجار موتربم
نن د گهید شاوخوا څلور بجې دوی غوښتل د کلګي په کم کې د دریمې لوا په قرارګاه باندې انتحاری او انفجاري برید وکړي. له نیکه مرغه په لومړي پړاو کې دوی وپیژندل شول او د درېدو امر ورته وشو، خو کله چې دوی ونه درېدل د راکټ انداز په دوو مرمیو دغه واسطه تخریب شوه او درې کسه چې پکې سپاره وو ووژل شول. ډګروال توکلي زیاتوي چې په دغه موټر کې څه د پاسه 600 کیلوګرامه چاودېدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو. دوه میاشتې مخکې یو ورته هموي موټر د بغلان امنیه قومانداني ته څیرمه وچودو چې درانه زیانونه یې واړول. د سرپل سنچارک ولسوال وایي افغان ځواکونو په دې ولسوالۍ کې د طالبانو 6 تنه وژلي او په سلګونو نور یې ټپیان کړي دي. نقیب الله دقیق نن ازادي راډیو ته وویل طالبانو له دریو لوریو د سنچارک پر توپخانه او مسجد سبز کلیو د شپې یوه نیمه بجه حمله وکړه چې د سهار تر څلورو یې دوام وکړ.
دیروز حوالی ساعت 4 ناصر کردیم که دشمن پلان حمله و تهاجم و گسترده
پرون د مازدیګر د څلورو بجو شاوخوا موږ ته اطلاعات ورسېدل چې دښمن د پراخه برید نیت لري. د طالبانو مشري د دوی نومول شوي والی مولوي ظریف کوله.
وارد نبرد شده بودن.
د سنچارک ولسوال زیاتوي چې په دې برید کې د طالبانو 6 تنه وژل شوي او 13 تنه یې ټپیان شوي دي. همداراز د هغوی یو هومي موټر امنیتي ځواکونو نیولی دی. طالبانو تر اوسه د دې جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د پروان پولیس وایي چې نن یې د 300 کیلوګرامو خامو چرسو د قاچاق مخه ونیوله. د پولیسو په وینا دا نشئی مواد د سکرو په منځ کې ځای پر ځای شوي وو چې له شمالي ولایتونو ننګرهار ته قاچاقېدل. پولیسو د دې قاچاق مخه د جبل السراج په ولسوالۍ کې ونیوله. په دې تړاو د ننګرهار دوه اوسیدونکي نیول شوي او تحقیقات روان دي. د هند د بهرنیو چارو پخوانی وزیره او تجربه کار سیاستواله سوشما سواراج د 18 کلونو په عمر مړه شوه. نوموړی چې د نریندرا موډی په مشرۍ د هند واکمن ګوند بهاراتا جاناتا له پیژندل شویو مشرانو څخه وه. په وروستیو انتخاباتو کې د روغتیایي دلایلو له کبله ګډون نه وکړی. د هند صدر اعظم نریندر مودی پر خپل ټویټر لیکلی چې د میرمن سواراج په مړینه د هند په سیاست کې یو پرتمین باب وتړل شو. مودی ویلي هندوستان د خپل دې مشر په مړینه چې خپل ژوند دی د خپلو خلکو خدمت او د بېوزلو د ژوند د ښه کولو ته وقف کړی و ویرجن دی. سی این این تلویزیون خبر ورکوي چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د بهرنیو مرستو بودیجه منجمده کړې. د راپور له مخې دا ګام د دې لپاره اخیستل شوی چې د سپینې ماڼۍ د بودیجې دفتر د هغو پیسو په اړه څېړنه وکړي چې لا نه دي لګول شوي. انتقاد کوونکي وایي کانګرس د بهرنیو مرستو پیسې تصویب کړي او اوس دا ویره شته چې د ولسمشر ترامپ دا اقدام به نړیوال روغتیایي پروګرامونه، سوله ییزې هڅې، د نشه یي موادو د کنټرول هلې ځلې او پراختیایي چارې ټکنۍ کړي. او په مسکو کې د امریکا سفیر جان هانسمن جی آر له دندې استعفا کړې. امریکایي رسنیو د هغو اوازو په اړه راپور ورکړی چې امکان لري نوموړی د یوتا په ایالت کې چې د نوموړي د زوکړې ځای دی یوې سیاسي څوکۍ ته ځان کاندید کړي. څو امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې نوموړي ولسمشر ترامپ ته د سه شنبې د ورځې په لیک کې خپله پریکړه اعلان کړې چې غواړي امریکا ته ستون شي. د خبرونو پای
دا د ازادي رادیو ته اوس 12 بجې او 1 دقیقې دي. د ازادي رادیو اوریدونکو په دې خبرونه کې په کابل کې د نننې چاودنې له جزئیاتو تاسو خبر ترکو. په کابل کې درنه چاودنه شوې ده. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي چې تر سلو زیات وګړي په دغه چاودنه کې وژل شوي او زخمیان شوي دي. په دې خبرونه کې به د کابل د نن ورځپاڼو ته هم کتنه ولرو. په خبرونه کې ستاسو نظرونه هم خبرو. تاسو کولای سئ چې د افغان بیسیم پراته سواتل شمیره باندې له اوسه موږ ته خپل نظرونه راوستوي. په خبرونه کې به درته خبره کړو. په نړیوالو مسایلو کې د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر لانجې ته کتنه لرو. او په ونیزو پروګرامونو کې د مخدره موادو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام د زهرو کاروان خبرو. اوردونکو د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایی رئیس عبدالله تو دقیقې مخکې پر ټویټر په کابل کې نننې چاودنه وغندله. پر دې چاودنه خبرګونونه دراتلو په حال کې دي. په کابل کې نن تاسې خبر یاست چې د کوټې سنګي په منطقه کې د دواخانې ګولایي ته نږدې چاودنه شوې ده. او د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت ویندوی څو دقیقې مخ کې ازادي راډیو ته ویل چې 15 نوي تنه زخمیان دي په دغه حمله کې. د مړو شمیر د هغه په وینا شاید تغییر وکړي په دې خاطر چې د ځینې کسانو روغتیايي حالت نازک دی. د ازادي راډیو خبريال اکرام الله اکرام دا اوس راسره زموږ له استودیو په ټلیفون کې ملګری دی او د دغه حادثې نور جزئیات له ده سره دي. اکرام مهرباني.
ډیره زیاته مننه فرشته جان. تاسو سلام اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو ویل د کابل ښار کې نن شاوخوا 9 بجې یو موټر بم چاودنه وشو. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه موټر بم چاودنه د شپږمې امنیتي حوزې اړوند د کوټ سنگي سیمې ته څیرمه دقیقا د ګولۍ دوخانی په سیمه کې د شپږمې امنیتي حوزې د ماموریت په دروازه کې دغه موټر بم چاودنه رامنځته شو چې مرګ ژوبلې واړه ولکه څه هم د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی په دې پیښه کې د اوختو زیانونو د تلفاتو په اړه باندې معلومات نه لري. خو د افغانستان د عام روغتیا وزارت ویان وحید الله مایار په خپل ټویټر باندې لیکلي چې لدی پیښه نه 15 نوي تنه ټپیان بیلابیل روغتونونو ته انتقال شوی دي چې په دغه ټپیانو کې پولیس دی همداشان خزي او ماشومان هم پکې شامل دي. په ټپیانو کې د پیخه کې د وجل شوی کسانو د شمیر پاره تر دې د ما هیڅ معلومات نشته چې په دغه پیخه کې څومره کسان وجل شوی دي او نور کوم تلفات خلکو ته رسیدلي دي. خو ویل کی چې دغه سیمه لګنی ګونی ډاکه سیمه دا زیات عام خلک په دغه سیمه کې خکته پورته کیږي. دا په کابل ښار کې پروسیو کې سومه 14 دا چې رامنسکیږي پیخې په کابل ښار کې پروسیو کې اوسنه زیاتی شوې دي. تیر ورځ په یو د ولسمي امنیتي او زی اړوند په سیمه کې د نشئیتو کو سر د مبارزي د 15 کارکونکو پولیسو باندې هم 14 وشو چې دوی پکې وژل شو. لدین وړاندې د کابل کې د زرغون بهیر په دفتر باندې د امر الله صالح په مشوي باندې ډلېز حمله شوی و چې لکتر لګ او یا تنه ته پکې مرجوب لرسیدلې و شلتنه پکې وژل شوی 50 پکې نور ټپیان وو. لکه څنګه چې تاسو وړاندې وویل د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو یو کاندید عبدالله هم دا پیخه غندلې ده او ویلي دي چې دا حمله یا دا 14 د افغانستان په انتخاباتي بهیر باندې حمله ده. تیر ورځ د انتخاباتي بهیر په اړه چې خبره کیږي نو وسلوالو طالبانو دغه بهیر په اړه باندې خبرداري ورکړې او ویلي و چې دوی به انتخاباتي غونډې د حملو لاندې ونیسي، حمله به پیو کې او دغه بهیر سره په ټوله کې مخالفت خودلې او د نننۍ 14 مسولیت هم وسلوالو طالبانو منلې دي. ویلي دي چې دوی په دغه سیمه کې د پولیسو او د ملي اردو د جلب جذب یو مرکز په نخښه کړی دی او زیات شمېر عسکرو ته پکې مرګ جوړ لا اړولې ده. نو تر دې دمه دغه پیخي هغه وروستي جزئیات لانه دي په ډاګه شوی چې وروستي جزئیات را لده بل اوریدونکو سره شریکو بل فرشته جان.
نو د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی هم ټویټ کړی دی چې د قدمه خو د حمله غندل ده، د حمله لپاره مستوال طالبان تر ټولو دی ویری دي چې ملکی وګړي وژل دي. اکرامت مخکې مخبري کولې د افغانستان پولیسو او امنیتي ځواکونو د کابل په دروي منطقو کې پرون شپه تصفیبي عملیات پیل کړی وو، په دغه باندې هم کڅ نوې معلومات لري، لطفا وی وای.
د افغانستان ملي امنیت یو اعلامیه په خبرولو سره ویلي چې د کابل ښار په دریو بیلابیلو سیمو کې دوی د وسلوالو مخالفینو په ضد باندې تصفیوي عملیات پیل کړي او چې اوس دغه تصفیوي عملیات پای ته ورسېدل. په دغه اعلامیه کې راغلي دي چې دا په بیلابیلو دریو سیمو کې په چې یو د کابل د په یو ولسوالۍ کې او دوه نور هم د کابل ښار په یو لسمه ناحیه کې دوی وایي چې په دغه عملیاتو کې چې د ملي امنیت د خاصو ځواکونو له لورې نه تر سره شول، د داعش اسلامي دولت د ډلې یو مهم مرکز پکې لمنځه یوړل شو. په دې مرکز کې د انتحاري واسکټونه جوړېدل، د موټر بم پکې جوړېدو او همداشان پکې ځینې نور کارونه کېدل چې وایي چې د په ځنګل ډول د باګرامیو په ولسوالۍ کې کوم تصفیه وی عملیات دوی کړی دوه کسه د دې اعلانې په وینا باندې چې دوه د داعش وسلوال پکې وجل شوی دي او دوی پکې لمن زړل شوی دي. د دغه سیمو خلکو سره چې موږ وغږیدو فرشته جان دوی ویل چې د 13 په 12 بجو نه دغه عملیات پیل شوی وو او یعنی کریش په دوی د دازو او د 14 د غګونو لامل خوب نه دی کړی. همداشان په د ملي امنیت په اعلانې کې راغلي چې په دغه عملیاتو په جریان کې د ملي امنیت د ځنګړو ځواکونو درې پولیس هم وژل شوی دي او خو دغه دوی په دې اعلانې کې ویل دي چې د دې وژنې په بدل کې د کابل ډیر خاریان چې دی هغه یو مهم او سخت پیښونه وژ غورل شول، ځکه د دوی په وینا باندې چې دوه کوم د داعش وسلوال چې دوی وژلې دي دا دوه و چې انتحاري حمله کوونکي وو او پلان یې دا و چې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې انتحاري حمله وکړي. نو دا عملیات هم د دوی په وینا باندې چې پاتې رسیدلې دي. بلې فرشته جان
مننه ډیره مننه اوریدونکو، مفصل معلومات مو اوریدل زموږ همکارو اکرام لا اکرام. تاسو واوریدل چې په کابل کې 14 سویدا ډیره درنه 14 ته د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی پر ټویټر پر دې مسله په یو پیغام کې لیکلی دي چې یو اربیا د طالبانو په انتحاري حمله کې په کابل کې ملکی وګړي په نقشه سوي دي او ډیر زیات بیگونه خلق خوش سوی دی. طالبانو ایده کرده چی دوی د پوځیانو د جلب جس پر یو مرکز حمله کرده. اوردونکو تاسی ده دغه مسئله د تعقیب لپاره زموږ رادیو اوری او که وخت لری یا انټرنیټ لری نو زموږ به پانه هم کتلای سی ازادي رادیو ټکی کام دلته موږ زموږ همکاران ژوندۍ بلاک کوي، یعنی تاسی ته وخت په وخت هغه څه معلومات چې موږ ته رسیږي درته لیکي، نو همې لوستلی سی همې اورېدلی سی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس په سم همکار فیروزه عزیزی تاسو ته اقتصادي خبرونه وای.
د افغانستان د متشبثینو علی بورډ وایي د واګا سوداګریز بندر د ستونزې د حل لپاره یو افغان پلاوی هند ته تللی. د دغه بورډ مشر احمدین حاجی غنن ازادي راډیو ته وویل چې دا پلاوی د سوداګرۍ وزارت په مشرۍ به نن هندي چارواکو سره خبرې وکړي.
بل اخر نن یو جلسه په دیلی کې د افغانستان سفیر او ارتشي تجارتي د دوی د ګمرکاتو او اوایز د موینیت سره لري او مرته البته خوشبینی را کړی دي چې حال بشي.
خغلی حاجی غوایی د هند او افغانستان ترمنځ د سوداګریز بندر په لاره د صادراتي محصولاتو موټر پرته له سکنرونو تلاش کیږي چې افغان سوداګرو ته مالی زیانونه هم اړولي دي. د حاجی غا په خبره د دغه بندر پر رامنځته شوې ستونزې شاوخوا یو میاشت وړي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي په دغه ولایت کې د ګبینو تولید زیات شوی. د دغه خونې مشر نصیر احمد عالمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه نږدې څلور زره ټنه ګبین تولید شوی دي.
تقریبا په حدود د یو لک پټۍ دوی مچۍ لري چې په حدود د تقریبا اووه زره تر شپږ زره اته سوه ټنه خلک دوی تولید لري. څو شرکتونه مشخص شرکتونه دي چې دوی کاروباریان دي په همدې سپور کې کار کوي، نو دا یو لوی ارقام ده. زه پکتیا کې دا اولنی ځل ده چې دا پکتیا کاروباریان د شاتو په سپور کې د زراعت په سپور کې دوی فعالیت لري.
خغلی علامیر وایي د ګبینو د تولید او پروسس په برخه کې تر ټولو ستره ستونزه د کال په دوو موسمونو کې پاکستان ته د مچیو انتقال دی. د نوموړي په خبره په کار ده چې په هیواد دننه د مچیو د ساتلو لپاره مرکزونه جوړ شي تر څو د ګبینو د تولیدونکو ستونزې حل شي. د کابل په شهزاده سرای کې څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر اووه اتیا افغانۍ پنځلس پوله، یو یورو اته اویا افغانۍ دیرس پوله، یو انګلیسي پاونډ درې نوي افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه شپېته پوله، زر هندۍ کلداري اووه سوه پنځوس افغانۍ، زر ایراني تومان شپږ افغانۍ شپېته پوله او زر پاکستانۍ کلداري څلور سوه پنځه نوي افغانۍ.
اوریدونکو تاسو په یاد ولرئ چې په دې خبرونه کې ورسته د زهرو کاروان پروګرام درته لرو. نو که د مخدر موادو په ضرورونو باندې غواړي خبر سي یا غواړي چې د یو چا سره مرسته وکړي چې هغوی په مخدر موادو باندې روږدي سوي دي یا د دې په تړاو نورې کومې ستونزې لري، دغه پروګرام مه هیروئ، په دې خبرونه کې درته خبرو. اوس یوه نړیواله مسله راخلو. تاسو خبر یاست چې د هند پارلمان د اګست په پنځمه نیټه د جموں او کشمیر په ځانګړي حیثیت کې تغییر راوست او د قانون درې سوه اویایمه ماده یې بدله کړه چې په دې اساس باندې د هند له لورې د کشمیر وویشل سو او د دې سیمې هغه خصوصي حیثیت پای ته ورسره ورسید. دې مسلې د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې تر پخوا لا پسې کړکېچنې کړې دي. پاکستان ویلي چې پر دې مسله به د دوو هیوادونو ترمنځ د یو بل جنګ احتمال وي. دوو هیوادونو تر دې پخوا هم د کشمیر پر سر جنګونه سره کړي دي، خو هغه وخت هند او پاکستان اټومي قدرتونه نه ول. زموږ همکار عصمت څاروان د هند او پاکستان ترمنځ د دغې لانجې وروستي معلومات راټول کړي دي، دغه مسله یې کتلې ده. نو سروان صاحب، اول کاوریدونکو ته ووایه چې اوس دغه لانجه د دې موقعیت څنګه دی، چیرته رسیدلی ده؟
مننه فرشته جانې. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې لا هم سخت امنیتي تدابیر دي، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې هند د کشمیر په خصوصي حیثیت یا موقف کې تغییر راوست. له دې وروسته دا تدابیر غوره شوي دي. هند له کشمیر څخه د کورواکۍ اختیارات واخیستل او پتهیله چې دا سیمه په دو برخو وویشي. په هندي کشمیر کې موبایل، ټلیفون او انټرنیټ له کاره غورځول شوي چې په نتیجه کې له نړۍ سره د دې سیمې ارتباط پرې شوی دی. نو څو څوک ډیر دقیق نه پوهیږي چالته وضعیت و سرنګه ده. د هند سرسخت سیال پاکستان بیا خبرداري ورکړي چې د هند د هندو ملت پاله په مشه د حکومت دواړه اقدامات یعنی له کشمیر څخه د ځانګړي موقف اخیستل او په دوه برخو ویشل کېدای شي د جګړې سبب شي. د هند لوري د کشمیر په اړه د ورستۍ پریکړې مطلب دا دی چې جموں او کشمیر به د مرکزی حکومت له لوري اداره کیږي او کورواکي له منځه ځي. د جموں او کشمیر د اوسنی بیرغ ځای به هم د هند ملي بیرغ نیسي. د سیمه تقریبا نیمه آزاد و او دغه آزادي نور سلب کیږي.
سروان صاحب دغه تسمح کیدونه وکړه چې د پاکستان له لوري څه خبرداري ورکړ سوې دي که د دې جزئیات وایسته او دا چې څومره جدي دی د پاکستان خبردار.
بله، د پاکستان صدر اعظم عمران خان د دوشنبه پر ورځ مخکې تر دې چې هند دا وروستی اعلان وکړي پکلکه ویلي و چې که د هند حکومت د کشمیر په موقف کې یعنی د خصوصي حیثیت کې بدلون راوړي نو له هر هغه څوب څخه به کار واخلي چې په واسي پرې د دې خبرې به سره واورو.
من به د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل او جنرال اسمبلی کې د مامله راپورته کوو او په دې هم غور روان دي چې د ملګرو ملتونو د لارې د انصاف نړیوال عدالت ته په څه ډول دا مامله وړل شو. غربي نړۍ ته په صحیح توګه دا معلومات نشته چې کشمیریانو سره څه روان دي. نو زه او زما ګوند به هغوی په کشمیر کې د روان ظلم نه خبرو.
د ازادي راډیو د خبريالانو بل پاکستان د دوی په حواله جمو کې اکثریت هندوان ووسی او د لړاک په سیمه کې اکثریت وګړي شیعه مسلمانان او بودیستان دي. نو دوی به د هند حکومت مستقیم ادارې لاندې وي. سروان صاحب، دغه لانجه اوس د هند او پاکستان لپاره چې دواړه اټومي بم لري د دې معنی څه کېدای شي؟
هو، دواړه هیوادونه اتم بمونه لري او له یو بل سره د سیالۍ لپاره جوړ کړي دي. اول هند اتم وازموي، ورپسې پاکستان هم اتمی بمونه وازمویل او د یو بل د سیالۍ په خاطر یې دا جوړ کړي دي. لکه څنګه چې د عمران خان په خبرو کې مو واورېدل چې د ویلې دي چې هر ډول قوی څخه به کار واخلي که د کشمیر په دې حیثیت کې تغییر راوستل شو. د عمران خان ترڅنګ د پاکستان د پوز لوی درسي جنرال قمر باجوه ویلي چې د ده په وینا د کشمیریانو د عدالت غوښتونکو هلو ځلو د ملاتړ لپاره به د پاکستان پوز هر هغه اقدام وکړي چې په وسې پوره وي. نو د دې په خاطر چې دا هیوادونه اتم بم لري له هر ډول اقدام نه کېدای شي اتم بم هم مطلب څوک واخلي، نو وضعیت ډېر ښه نه معلومیږي.
افسروان صاحب، دغه د هند او پاکستان په چارو باندې چې څوک خبرې کوي له کومه ورځې راځي د خپلواک او نړیوال څارونکي دوی وایي چې یو مسله چې ډیره د خوابدۍ وړ دغه د کشمیریانو ژغ دی چې خپله د کشمیر خلک د دوی خبرې په دوی باندې د مطبوعاتو د دغو یعنی برق نسته، انټرنیټ ور باندې قطع دی. نو هغه خپله په خپله منطقه کې د خلکو اواز نسته چې دوی څه وایي.
البته تر دې مخکې خو د دوی اواز خپرېدو کرا دي څو ورځې لپاره دا شی بند وي. په کشمیر کې مختلف نظرونه شته. یو شمېر کشمیریان دي پاکستان پلوه دي، یو شمېر کشمیریان دي چې هغوی نه د پاکستان حکومت غواړي نه د هند تر تسلط لاندې پاتې کېدل غواړي. دوی غواړي چې د پاکستان له کشمیر سره یو ځای یو مستقل او آزاد حکومت او دولت ولري. او یو شمېر نور هم بیا د هند پلویان دي. نو تر هغه اواز چې تر دې مخکې تر دې اوسنۍ تحریمونو مخکې خورته شوی او هغه دغه
مختلف نظرونه اوریدونکو د هند بهرنیو چارو پخوانی وزیر سوشما سوراج له هغو کسانو و چې په د هند او د کشمیر په دغه مسله باندې د هند د صدر اعظم نریندر مودي د دغه اوسنۍ دریځ سخت دفاع کوله او د دې ملاتړ کاوه چې جمو کشمیر د هند برخسي او د هند تر قوانینو لاندې په مستقیم ډول راسي. دا وفات سوا د افغانستان جمهور رئیس د دې د مرګ په مناسبت یو پیغام هم خپور کړی دی او لیکلی دی چې سوشما سوراج د افغانستان د خلکو ډیره ښه ملګری ډیپلوماټه و او د افغانستان خیر شګنه غوښته او د دې په مړینه باندې خوشحالي څرګنده کړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او ترچول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
اوس بورسو رحمت افغان تا چی دا کابل تنن رسپانو تا کتنه لری؟
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د نورو مطالبو ترڅنګ انتخاباتو ته د طالبانو د ګواښ په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. د ویسا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د طالبانو تر ګواښ وروسته د جمهور ریاست انتخابات. وړاندې په سرمقاله کې راغلي انتخاباتو ته د طالبانو ګواښ په څو دلایلو جدي دی او د جمهور ریاست انتخابات یې له لویې سوالې سره مخ کړي دي. د لیکوال د معلوماتو له مخې یو دا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې خبرې نورې له ابهامه وتلې او توافق ته نږدې سوي دي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې پر سر د توافق اعلان سره د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو دوسیه سمدستي تړل کیږي، ځکه چې د سولې د توافق د راتلونکي لپاره نور عملي ګامونه هم لري. مسیر ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې ولې پر هغو انتخاباتو ټینګار کیږي چې د سولې له خبرو سره اټکار لري. وړاندې په سرمقاله کې یادونه شوي چې د طالبانو ګواښ ته په کتو او د سولې ممکنه توافق کېدای چې دغه انتخابات سراسري او شفاف نه وي. د لیکوال په باور که تصور دا وي چې طالبان د راسي او د ولسمشر غني تر مشرۍ لاندې حکومت کې یو برخه واک دی واخلي، دا له یوه اړخه ناشونې ده. د سرمقاله لیکوال سپارښتنه کوي چې انتخابات یې وځنډول سي او کله چې افغانان هوکړې ته ورسېدل نو بیا په رښتینې معنا په افغانستان کې سراسري عادلانه او شفافو انتخاباتو ته لاره هواریدای سي. هشت صبح ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي د انتخاباتو خپلواک کمیسون دې ځان ته اټکان ورکړي. سرخط ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې په حکومت په ځانګړې توګه په امنیتي او دفاعي ځواکونو غږ کړی چې د انتخاباتو د ملي پروسې د بری او د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره دې شپه او ورځ کار وکړي. لیکوال سپارښتنه کوي چې حکومت هیچا ته اجازه نه ورکوي چې په دې ملي پروسه کې د افغانانو د ګډون مخه ونیسي او هغوی دې وګواښي او په ټوله کې دې دا ملي پروسه ناکامه او هیواد له کړکېچ سره مخ کړي. او د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقاله نماینده افغانان په ګواښونو له خپلو ارادو نه په شاکیږي. په سرمقاله کې راغلي افغانان د طالبانو ګواښ ته په کتو نه غواړي چې د زور له لارې پرې څوک حکومت وکړي، بلکې له یوې سوله ییزې او ولسواکې پروسې له لارې غواړي واک یو چا ته وسپاري.
اوردونکو تاسو خبر یاست چې نن په کابل کې درنه چاودنه سوي ده. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت ویاند وحید الله مجروح ویلي چې د کابل ښار په شپږمه حوزه کې د کوټسنګي په سیمه کې د دواخانی پر ګولایي په چاودنه کې د ښځو او ماشومانو په شمول 15 نوي تنه زخمیان روغتونونو ته لېږدول سوي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت تر اوسه پر دې مسله باندې څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو د حملې مسؤلیت اخیستی دی. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند په دې اړه په یوه لنډ پیغام کې لیکلي دي چې دا حمله د یو اربیا د وسلوالو طالبانو له لوري پر ملکي خلکو ده چې د ملکي خلکو ژوند یې متاثره کړ. د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایي رئیس عبدالله پر ټویټر لیکلي دي چې دا پر انتخاباتي پروسو باندې د دوی باور نسی کمزوری کولای او دای دا توریزم کار بللی دی.
ستاسو له پیغامونو
ما دا کندهار ولایت خبر کوم. دا چې د پارلماني انتخاباتو کوم اقزامات چې وروره دا کارګر چې نیولی و دا فیس نو ورکی زموږ اقزام نه راکی، نه پیږي چې په کوم دلیل باندې نه راکی. نو دا پیغام تاسو ځای پر راورسوي، مننه تشکر.
اڅه دا د دې د دې د هغه خوښ لرم دا پېښ نه لرم د برمغات ولسوالۍ د بدګس ولایت یم. موږ ته دا مؤسسه د بدګس ولایت کې راځي چې راځي د یا جمله یا تورخان خپل برمغه سي وای موږ کلاینه والی ویل دي چې څلور څو بوجي وړه هغه ورس خرج کړ وای دا د والی صاحب دي چې دا خوار وړي به کوولې دا د بلاس د ورکو دی دا مشان بلاس ورکو موږ ته هیڅ نه رسیدي دا مشان بلاس ورکو والی خپل وځلو څو بوجي ما دی یو څه پاکه دغه خاطر په مولسین زور کوي پیسې والی صاحب غلای نه واخیږي تورخان جملې متدا خبره کوي نو دا خوښ کوم چې خبره موږ مقامات ته ورسه.
د دی خو سره چې حضرت الله ارمانی خبرې کوم دی خو سره چې زما د پیغام ده چې د دولتي سپن کې لپاره کوم په خوا شي دن شوی دی او شي دن شوی دی او د پرسمې نمبر خاص په نمبر دی ورکول شي او دوی ور د شهیدان او ورسینو کورنۍ ته کوم خاص په نمبر ده شوی او حتی دا چې خاص سرباز چې په هغه وخت شهید دی کوم خاص لري نغدې پیسې او هغه وخت ورکول کیږي هغه پیسې هم خپل کیږي خو دی خو سره په دی اړه باید دقیق توجه ولري او دا معلومات حاصل کړي چې دا پیسې ولې خپل کیږي او د نمبر ولې ورکول کیږي وسم
ستاسي پیغام ستاسي نظر
اردونکو د دې خبرونه تقریبا ووښنه مې د زهرو کاروان پروګرام ته مر ځانګړي کړی په دې پروګرام کې معمولا پر مخدر مواد باندې خبرې کوو پر هغو ضررونو چې د مخدر مواد له کبله ټولنې او وګړي ورسره مخامخ کېدلای شي نو کله اقل ری د پروګرام درویدو لپاره را سره ملګری ووسی ترغه مخکبه سلطان محمد سرور ته وار ورکو چې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړی
روغتیا وزارت وایي د کابل لویدیځ کې د نننی ځانوژونکي موټر بم برید څخه د ښځو او کوچنیانو په شمول 95 ټپیان بیلابیلو روغتونونو ته رسول شوي دي. افغان پوځیان وایي په بغلان کې د وی لوی چاودنې مخه نیولې ده. د سرپل سانچارک ولسوال وایي افغان ځواکونو په دې ولسوالۍ کې د طالبانو شپږ تنه وژلي او په لسګونو نور یې ټپیان کړي دي. د پروان پولیسو نن د 300 کیلوګرامو 400 د قاچاق مخه ونیوله. د هندوستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر سوشما سواراج له نړۍ سترګې پټې کړې. امریکا خپل بهرنی مرستې درولې دي او په مسکو کې د امریکا سفیر جان هانسمن جی آر د خپل دندې تر پیل دوه کاله وروسته استعفا وکړه.
اوریدونکو په یاد ولرئ چې په کابل کې د چاودنی جزئیات زموږ پر یو پاڼه باندې خپریږي. نور زموږ د خپرونې خبري برخه پای ته ورسېده خو دلته زما همکاران لایو بلاک کوي، یعنې په ژوندۍ بڼه که د چاودنې په ارتباط معلومات خپروي. نو تاسې که انټرنیټ لري زموږ ویب پاڼې ته ورسئ، ازادي راډیو ټکی کام، د دغه ځای تاسې معلومات ترلاسه کولی سئ. او نور نو ورځو عبدالنافع همت ته وخت ورکوو. زموږ همکار عبدالنافع همت د زهرو کاروان پروګرام برابر کړی دی، وړاندې کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوو ریدونکو زمو سلامونه او نیکی هلی ومني. زاو دن لافی همتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې د سیګار ادارې د تازه څېړنې په اړه راپور لرو. سیګار وایي چې په افغانستان کې بل طالبانو سره تر سولې ورسته هم نامنې دوام وکړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په نیمروز ولایت کې پولیسو 75 کیلوګرامه نشي مواد ونیول. د نیمروز ولایت د امنیه قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې ولایت له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د 100 میاشتې پر څلورمه نیټه 9 کیلوګرامه نشي مواد ونیول، چې 10 کیلوګرامه هیروئین، 12 کیلوګرامه کریسټال، 14 کیلوګرامه ښیښه، 23 کیلوګرامه تریاک او 11 کیلوګرامه کیمیاوي مواد پکې شامل ول. په پام کې و چې دا نشي مواد له هیواد څخه بهر قاچاق کړي. د دې نشي موادو د قاچاقو په تور موټر چلوونکی هم نیول شوی دی. د ننګرهار ولایت پولیسو درې کسان 75 کیلوګرامو نشي موادو د قاچاق په تور ونیول. له نشي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار ولایت امنیه قومندانۍ له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د 100 میاشتې پر 8مه نیټه د 2 بیلابیلو عملیاتو په نتیجه کې په بهسودو او غنیخیل ولسوالیو کې 40 کیلوګرامه چرس ونیول، چې په 2 کورونو کې پټکل شوي او یو ګاونډي ولایت ته قاچاق کېدل. په یو بل پیښه کې د ننګرهار ولایت پولیسو هغه تښتیدلی قاچاق کوونکی نیولې چې پولیسو له ډېره وخته راهیسې سره د نشي موادو د قاچاقو په تور د نږدې 1.5 کسانو دوسیې له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته لیږل شوي دي. د عدلی او قضایي مرکز ویاند خالد موحد ازادي رادیو ته ویل امنیتي ادارو 28 کسان د نشي موادو د درويشتو پیخو په تور نیولې او بیا یې عدلی او قضایي مرکز سمارفي کړی چې په دې ډله کې یو خزه هم ده.
در بین اینا یکی از قاچاقبران بزرگ هم شامل
په دې ډله کې یو لوی قاچاقونکی هم شامل دی. دا هغه قاچاقونکی دی چې د افغانستان په شمال کې د قاچاقونکو د یوې ډلې مشري کوله. دې قاچاقونکی به په بدخشان کې نشه یي مواد رانیول او بیا به په نورو ولایتونو کې خرڅول.
دغه ډول د دې مرکز محکمو په خپل قضایي غونډو کې د نشه یي موادو پر ځینو قاچاقونکو باندې حکمونه هم صادر کړي دي. او د نړۍ روسي په خداده شي د کابل پولیسو 15 کسان د نشي موادو د قاچاغ په تور ونیول. د کابل ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند فرامرز پرداوس ازادي رادیو ته ویل د صد میاشتې پر اتمه نیټه له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په 15 او اتمه ناحیه کې 15 کسان په داسې حال کې نیولې چې 10 کیلوګرامه هیروئین، 15 کیلوګرامه چارس، نیم کیلوګرام خیخه او د دې موادو ترڅنګ لګي وسلې او مهمات هم نیولې دي. د یادونه ورده چې د کابل ولایت د امنیت قمندانۍ له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیره یوه اونۍ کې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې 10 نفر نیولې چې نشي مواد د پرچون په بڼه خرڅول.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د سیګار اداره وایي چې په افغانستان کې بل طالبانو سره تر سولې ورسته هم نام نه دوام وکړي.
یو کانټ هاف ا نارکو existence and
the نشي موادو په موجودیت کې د دایمي سولې تمامه کوي.
په یو بل راپور کې به واورو چې په بامیانو ولایت کې تر څو کلن ځند ورسته بیا کوکنار کړل سوي دي.
ير برای خو چوکر دیگه کس نه کوي.
عدالت خلک کوکنار د دې لپاره کوي چې خپل استعمال کړي. ځینې خلک بیا کوکنار د سینه بغل غوندې د زینو ناروغي لپاره درمل بولي.
په کابل کې د جنگلک په نوم د معتادینو د 323 روختون د فعالیتونو په اړه د دې روختون له یو ډاکټر فضل رحیم افضلی سره مرکه لرو.
مخه ترجیح مریضانو ته موږ ورکو چې هغه خپل وغوړي چې مریضینه به نجات پیدا کوو.
د خوشحال په نوم معتاد وایي چې اته ځلې د ځان درملنه کړې ده خو بیرته په نشو وخت سوې دي.
یو کار به مزان سره ویل چې دا کار وکم هغه وخت به تیر و په سبب د ما په یاد ده چې دا کار به باید کړی وای.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم لرو.
ته زما سترګو ته وګوره.
دا دی درته ګورم.
دا زه سم مخامخ را ته وګورم.
په دې کې نو څه خبره ده؟ دا دی ګورم درته.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. د سیګار ادارې نشي مواد د سولې په لار کې یو ستر خند بولی. د افغانستان بیا رغونی په برخه کې د امریکا د تفتیش دنګړي ادارې یا سیګار مشر جان سوب کوای کله طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک سي بیا به هم د نشي موادو کښت، تولید او قاچاق د سولې په لار کې یو ستر خند وي، ځکه چې د نشي موادو قاچاقونکو له تراګرو ډلو سره مستقیمه اړیکه لري او دا ډېر نه غوړي په افغانستان کې امن راسي. کارپوهان له نشي موادو سره مبارزه د نړیوال ټولنې ګډ مسولیت بولي او زیاتوي کله نشي موار سره په ګډ مبارزه ونسي تر هغه ډلې به د پخوا په شان خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي. په دې اړه مرسجل ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه به له محمد یاستر نک څخه واورو.
د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د تفتیش ځانګړي ادارې یا سیګار له طالبانو سره د سولې تر تړون وروسته هم نشه یي مواد په افغانستان کې لوی ستونزه بولي او وایي امکان نه لري چې د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاقو په موجودیت کې دي په افغانستان کې دایمي سوله راسي. د سیګار مشر جان سوب کو په واشنگټن کې د افغان نظامی ځواکونو د تمویل او تجهیز په برخه کې د امریکایي ځواکونو د اجرااتو راپور وړاندې کولو پر مهال وویل کله افغانستان څخه نشي مواد ورک نشي له طالبانو سره د سولې تر تړون وروسته به هم ناامني دوام ولري.
یو کانټ هاف ا نارکو existence and
د نشې موادو په موجودیت کې د دایمي سولې تمامه کوي. د نشې موادو قاچاقونکو په افغانستان کې یو غختلې دولت نشي زغملای. دا به بي ځایه هیلوي ک فکر وکړو چې له طالبانو سره د سولې تر تړون وروسته د نشې موادو ستونزه هم حل شي، ځکه ترهګری ډلې هغه ګټې لاسه نه ورکوي چې د نشې موادو له قاچاقونکو سره د اړیکو په نتیجه کې له نشې موادو څخه تر لاسه کوي. باید په یاد ولرو چې نشې مواد په افغانستان کې د سولې پر وړاندې یو ستر خند دی.
سیګار
په افغانستان کې نشئی مواد د جګړې د دوام لامل بولی. د جانسوب کو په باور تر هغه ریډلې د نشئی موادو د کاچاکو لارې پیسې پیدا کوي او دا ډلې نه پریږدي چې له طالبانو سره د سولې ترتلون ورسته یې د مالی سرچینه وچسي. د امریکا د دفاع وزارت څېړنې ښیي چې طالبانو په 2011 میلادي کال کې د نشئی موادو 1500 کارخانې درلودې او له دې کارخانو څخه به یې په کال کې 200 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کول. خو د سیګار ارزونې ښیي چې په تیرو دوو کلونو کې د نشئی موادو ډیری کارخانې د بهرنیو ځواکونو په هوایی بریدونو کې ویجاړې سوې او طالبانو ته څه د پاسه 200 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. سیاسي کارپو امین الله شارق وایي چې نشئی مواد نړیواله ستونزه ده. په ځانګړې توګه د سیمې هیوادونه ډیر مسؤلیت لري چې له نشئی موادو سره په ګډه مبارزه وکړي.
نه تنها د افغانستان پورې بلکې دا د منطقې او د جهان پورې اوس تړاو لري. په دې کې دلته د سولې تړون د طالبانو سره امضا کیږي او هغه هم په یو قوت کې نه اوسي، یعنی په نړیواله سطح دغې نه او د منطقې هیوادونه کلک حمایت ونه کی او ټولې تروریستي ډلې د مابین لاړې نشي. زه فکر کوم چې دا یو ستونزمنده موضوع ده، مشکله موضوع ده، ځکه ډېر زیات خلک دلته کاروباریان دي. په میلیاردونو ډالر کلنۍ په دې کې لاندې باندې سره کیږي بدون د شک چې هغوی به مشکلات ایجاد کړي او نامنی به په دې هیواد کې دوام پیدا کړي.
د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د تفتیش ځانګړې اداره یا سیګار له افغانانو څخه غواړي چې دایمي سولې ته د رسیدلو لپاره له نشئی موادو سره مبارزې ته چمتو شي. د دې کار په نتیجه کې به د نشئی موادو کښت، تولید او قاچاقو مخه ونیول شي او په افغانستان کې به د ترهګرو ډلو مالی سرچینې وچسي.
محمد ایاز ترنکو چې د سیګار د وروستۍ څېړنو په اړه راپور اوروه، سیګار ویلي چې په افغانستان کې به له طالبانو سره تر سولې وروسته هم نامنی دوام وکړي. اوس بامیانو ولایت ته ځو او هلته د کوکنارو د کښت حال اخلو. د بامیانو ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس حسین نظیر ازادي راډیو ته وویل سږ کال د بارانونو د ډېر ورښت له امله بزګرو بیا کوکنار کرلی دي، خو په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت اړولو پروګرام نه دی پیل شوی او بزګرو په ډاډه زړه تاریخ ټول کړي دي. په دې اړه عباس نادری راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه فرشته غنی وړاندې کوي.
بامیان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په دې وروستیو کلونو کې د کوکنارو کښت پکې صفر شوی و، خو سږ کال یو شمیر بزګرو بیا کوکنار کرلی چې د کار ولسی خلک اندېښمن کړي دي. د بامیانو ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس حسین نظری نکپی د بارانونو ورخ د کوکنارو د کښت د ډیروالي عمده لامل بولي.
امسال تولید مواد مخدر 1% بالاتر خوب داشت نسبت به سال گذشته.
یک سکل د کوکنارو کښت ډیر شوی دی. یو علت دا دی چې سکل د کوکنارو له کښت سره د پخوا غوندې جدي مبارزه نه ده شوې. بل علت دا دی چې له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت له کورنیو چارو وزارت سره ګډ شوی دی. له همدې امله زموږ کارونه ټکنی شوي دي. بل خبره دا ده چې سکل ډیر بارانونه اورېدل. موږ اندېښنه لرو چې سکل به په بامیانو کې ډیر تریاک تولید شي.
نگرانی ما ایست که امسال فیصدی تولید بالا خواهد رفت.
پا دی ورسته ورزو که لنشه موادو سر ده مبارزه ریاست و که ولی شوی چه ده دی ولایت پا سیغان ولسوالی او بامیان ولایت پا مرکز که ده کوکنارو چناتسه کختونه واروی، خو بیا هم ده کوکنارو طول کختونه تخریب نشول. ده بامیان ولایت یو اوسیدون که سکینه وای چه زین متادین کوکنار ده خپل استعمال او یا ده دروغ جن درملنی لپاره کری.
ایر برای خود چاکده دیگه کس نیچه نکزه
دلت خلق کوکنار دیده لپاره کری چه خپل استعمال کری. زین خلق بیا کوکنار ده سینه بغل غونده دی زینو نروغه لپاره درمال بولی. نور خلق بیا دیده لپاره پخپل از مکه کوکنار کری چه خپل استعمال کری او پا بازار که دی نشهی مواد رانی ولو تا عال نشی.
مگه خریده نمیتن با خود مگرد پیرانیم بیای.
د بامیانو محلي چارواکي وایي چې د متدینو ډیروالی او بیوزلی د دې لامل شوی چې ځینې خلک په خپل ځمکو کې کوکنار وکړي. که څه هم یو شمیر خلک فکر کوي چې د تاریاکو کرل دوی ته ګټه لري، خو په حقیقت کې هم دا تاریاک دي چې په بامیانو ولایت کې متدین ورځ په ورځ ډیریږي. اغلی سکینه له دولت څخه غواړي چې د متدینو درملنه دی وکړي.
خیلی عذاب ما دیگه مردم باسن مالی باسه زوری مردم تریاکی زوری
د بامیان خلک له متدین سره ډیر په تکلیف دي. متدین د خلکو کورونو ته ورځي او هر څه چې په لاس ورشي هغه لکوي. موږ له دولت څخه غواړو چې متدین ونیسي او درملنه وکړي. دولت غال او متدین نیسي خو څو ورځې وروسته بیرته خوشی کوي. حال دا چې دولت باید داسې ونه کړي.
باندې کنه پاسې علامه کنه دیگه وته کنه به شنو مور یک ځای باندې کنه بیګره دي.
له نشې مواد سره د مبارزې ریاست په بامیان ولایت کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي لپاره د بامیان ولایت په مرکز او دوو ولسوالیو کې د بدیل کښت پروګرام پلی کړی، خو مطلوبه نتیجه یې نه ده ورکړې.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانه مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس ته محتاجینو د درملنې پر موضوع خبرې کوو. په کابل کې د جنگلک 322 دولتي روختون چارواکي وایي هغه معتادین چې ډېر روختون ته د درملنې لپاره ورځي په خپل خوښه علاج ته غاړه ایښوي. دا چې د جنگلک روختون د درملنې لپاره کومې اسانتیاوي لري او په څه ډول لارو چارو د معتادینو درملنه کوي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی د یو روختون له یو ډاکټر فضل رحیم افضلی سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې دا روختون د معتادینو لپاره څه ډول اسانتیاوي لري.
جنگلک شفاخانه چې دا کوم خدمات چې دوی مریضان ته وړاندې کوي او کوم وخت چې تاسیس شوې ده په 1990 کال کې فعالیت شروع کړی ده. فعلاً پورې په منظم شکل فعالیتونه روان دي او د 250 بستر ظرفیت لري چې دا شفاخانه د افغانستان په سطحه یو ډیره ښه پرمختللې او ډیره ښه شفاخانه ده او ښه خدمات وړاندې کوي. د دې په چوکاټ کې شفاخانه ریاست دی چې محترم ډاکټر صاحب شپاجو د شفاخانه رئیس دی او مالیجوي معاونیت دی او اداري معاونیت دی چې په دې کې بعضې نور دي دپارتمنټونه دي، مثلا امریت فارماسی دی، امریت نرسینګ دی، امریت روانشناسی دی، دپارتمنت اجتماعي کارمندانو دی، د مشاورینو د تداوی دپارتمنت او نور بخشونه اداري بخشونه دي چې د خدمات عرضه کوي.
په کوم برخونه کې تاسو فعالیت کوئ او معتادین ته څه ډول اسانتیا برابر کړی ده په دغه شفانه کې؟
مو خو کله چې معتاد شخص مثلا کلاینټ په نامه باندې موږ ته مراجعه کوي، اول چې دوی کله راځي نو موږ هلته یو د رجستر شعبه لرو، مریض رجستر کوو، هغې ته یوه پرزه ورکوو، وروسته د هغې مریض بیا موږ روانشناسۍ ته لیږو. هلته روانشناسان د هغې سره د روانشناسۍ د لحاظ نه هغه مریض ګوري چې دی آیا آماده دی بستر ده که نه دی آماده. کله چې دی بستر ته آماده وي نو ده ته بیا یوه هفته دوه هفتې داسې وخت ورکول کیږي چې دی تر څو پورې آماده شي او هغه مواد یو څه کم شي، بیا وروسته د هغې موږ ته مراجعه کوي. موږ په پی ډي کې بیا د دوی دپاره دوسیه او دوایي او هغه لیکو او هغه دوی موږ بیا د 15 ورځو دپاره دوی سمزیدایي مرحلې ته لیږو چې 15 ورځو پورې دوی د موږ سره په سمزیدایي مرحله کې وي او دوا اخلي. او وروسته د 15 ورځو بیا د آمادګۍ مرحله ده چې بیا دوا نه اخلي. دا د آمادګۍ په مرحله کې ریهاب لیټیشن مرحله ده چې دوی بیا موږ هغه ورسره کوو، بعضې روانشناسان او اجتماعي کارمندان او مشاورین د دې سره مشورې کوي او تر څو چې د 15 ورځې تکمیل شي وروسته د 15 ورځو موږ مریض رخصتو.
په دې کې نو تاسو کوم ناروغان دلته بستري کوئ مشخصا کراته وي؟ هغه مدین سه په خپل دلته مراجعه کوي که تاسو خپل ټولوي؟
مو خو ترجیح هغه مریضان ته موږ ورکوو چې هغه خپل دوی خپل وغواړي چې موږ دغه مریضۍ نه باید نجات پیدا کړو، خپله تداوی غواړو چې تداوی شو. نو اول هغه موږ دوی هغو ته ورکوو چې اکثرا مریضان دي موږ دلته خپله دوی په خپله خوښه راځي او ځان بستری او په دوه قدم کې هغه مریضان دي جمعوري کله چې ضرورت شي، ضرورت په لحاظ باندې چې مثلا بیرونی د دې متادینو احوال ډیر خراب یا دی تر اغلندې تر پللندې یا بعضی بارانی ساحو کې یا ژمه یخ کې، نو موږ بیا د دوی سره کومک کوو د جمعوري پغه کې راول او بستر.
په هر کال کې تاسو څومره متدین درملنه کوي او دلته تاسو ظرفیت څومره دي؟
د موږ د شفاخانه اصلي بستر چې دی 250 بستره شفاخانه ده چې موږ هر کال 2000 مریضان دوی تداوی کی او کورو ته استول کی.
ډاکټر صاحب هغه متدین چې دوی نه غواړي صاحب ستاسو په شفاخانه کې د خپل ځان تداوی کی خو غواړي په کور کې تداوی شي، نو تاسو دوی ته څه خدمات وړاندې کوئ کور کې؟
هغه متدین چې نه غواړي چې دوی په شفاخانه کې بستر شي مثلا، یا دوی آمدن یا څه مشکل ولري په کور کې څوک نه لري یا بل څه مشکل ولري، نو هغه موږ د هم بیس په نامه باندې دوی ته موږ بستر ورکوو چې هغه موږ دوی ته دوا ورکوو، هغه د هغې دوانه دوی په کور کې استفاده کوي او وروسته د یوې هفتې بیا موږ راغواړو. نو هغه چې موږ راوغواړو بیا موږ کومه دوا که دوی ته نوې لازم او ضروري بیا ورته تبدیلوو، که نو هغه دوا ته ادامه ورکوو چې تر څو پورې د دوی د سمزدایي 15 ورځې پوره شي او وروسته د هغو د فالوآپ مرحله ده چې د هغې سره کارمندان اجتماعي مشاورین و روانشناسان د دوی سره همکاري او کمک.
او تاسو دغه ظرفیت لري په دغه 250 بستر لري شفاخانه کې، آیا کفایت کوي چې دومره ستاسو مراجعین ډیر دي؟
اوس خو یقینا چې د متعدینو تعداد ډیر زیات شوی دی او زموږ شفاخانه چې 250 بستره ده نو د ډیر هغه ظرفیت هم نه لري، خو موږ کوشش به دی کوو چې ځکه چې مراجعین زیات شوي دي چې موږ ته یو ښه ستاندرد شفاخانه چې باید ولرو تر څو پورې موږ وکولی شو چې دې خلکو ته خدمات وړاندې کړو.
په کابل کې د جنگلک په نوم د محتاجونو د درملنې روغتون یو ډاکټر فضل رحیم افضلی سره مو زموږ د همکار فرید حلیمی مرکه اورېده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریچ پر 2016 مزنی سپوخ پریږي او اوس ته خاطرې واردی. خوشاله وکاله مخکې نه شپیر کړ. له هغه وخت راځي دا اتم زلد چې د زاندر ملنه کوي خو بیرته په نشو وخت کېږي. دی وایي چې د ټوکرانو څلور ډک دوکانونه یې درلودل خو اوس یوازې یو تش دوکان ورپاته دی. دا چې د خوشحال درملنه ولې ځای نه نیسي او د نشو له امله له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
زما نوم دی خوشحال، زه د کابل د ولایت څخه، زما عمر دی 33 او همدغه آزاد کاروبار دی، دوکان لرو. نشه مې تقریبا وکاله مخکې شروع کړو، همداسې دوستان سره ناست و، اوله ورځ د شوق نه مو وهل او دویمه ورځ همداسې بیا برابر شو، دریم ورځ داسې حالت راغی چې د پاڅېدم د خوب نه د ټول خلک به مې بد راته او داسې فکر مې چې کول د دنیا بوج دی راباندې، به تر څو چې نشه م نه کول زړه م نه کېد چا سره خبرې وکړم. مسلسل چې ونیسه اوه کاله وشو، خو د اوه کاله کې هر یو شپږ میاشت اته میاشت بس کړی دی، به بیرته همداسې بیرته پکې راغلی. د اوه کاله کې ما تقریبا اته دفعې پریښی، اول دفعه چې نوی شروع کړی خو یو دفعه دوه دفعه دریم دفعه کو پکې ځای، به بل دفعه چې تر کړی دی بیرته چې همدغه یو دفعه م چې ووهی بیرته پکې راځی. داسې و چې اول خو سبی چې پاڅېدم تر څو چې نشه م نه کول دوکان طرف ته به نه تلم، او دکان ته ستلم به هلته به خلک راته خریداران چې سودا واخلي څه واخلي او زه به خپل نشه ته مصروف وم، کاروبار به مشاګر ته پرېښو، بس دکان به مخلصول نور به ورکوم. کم از کم د ورځې 1500 روپۍ چټي به مصرفېده. د یو کال کې تقریبا د ما څلور دکانونه وو او د نشه مې شروع کړو، درې دکانه د ما د لاس نه لاړه، یو دکان اوس پاتې دی. انده تاوان راته رسوله. یا ورځ هم دونه مشر زوی مراغه د بیرون نه ژړل، به ماته چې څه ونه ویل، خو کور کې به خپل مور ته ویل او چې د ما پلار ته عملی ویل بیرون کې، پس د ما غینه نو ما صرف ست تصمیم ونیول چې ځان باید دې عمل نه وسم. دا لږ زره هم دغه رواني په حساب تاثیر کړی دی. همداسې چټي چې ناست ځان سره به خبره کوي، داسې خبره کوي چې اصلا هغه څه خبره باید ونه کړي. د هغې وخت کې چې نشه م کول خوب به م نه لرل، دوه شپې بعد درې شپې بعد به م خوب کول، یو کار به م ځان سره ویل چې دا کار وکړم، هغه وخت به تېر و
په سبب ما په یاد ده چې دا کار به باید کړی وای. داسې وخت شوی ده چې زه مثلا یو هفته لس ورځ متواتر کور ته نه یم تللی، بیخي بل ولایت ته تللی، بیخي دونه احساس هم نه کول چې نشه کې ځان ته خپله په تکلیف نه دی سره، مور دی، پلار دی، فامیل دی، ماشومان دی، دا ټول ورسره په جنجال کې دی.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لاله مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو دغه شمیرو لاله له موږ سره په اړیکه کې شي. 0995 30 40 0992 25 55. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوله ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې دچی مجید یو بهرنی هیواد ته د سفر نیت کوي. کله چې هوایی ډګر ته رسیږي نو پولیس یې مخه نیسي او له سفر څخه را ګرځوي. دا چې مجید ولی پولیس ونیو، اصل کیسه څه ده او ورسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
مجید لالا، او مجید لالا،
او هو هو جاوید جان ذاتی،
او زیب مجید لالا سلام شي، خیر په خیر صحت دې کده قراری ده؟
شکر بخښنه در سره دی، خدای دې خیر کی. چیرته زی لخیره؟
خارج تزم ته چیرې زی؟
زم خارج تزم.
ډیر خیر، نو بکس دې کومه دی؟
داده بکس په ټیکسی کې دی.
تو کومه وې شرکت کې پرواز لري؟
داده ټیکټ وګوره، په خپل ابو پوجي کوم شرکت دی؟
بس زاو ته بیخی په و تیار کی؟
دا خو ډیر خوښو چې سره ملګریو. راځه ما ته ټیکسی نیول دی، یو ځای به سره لاړ شو.
درځه چیزو.
بوکس ډاله کې کی خود؟
او کی می خود؟
استاد درځه له خیره.
سمه ده.
استاد موټر و درو.
ولی څه خبره ده؟
پاسپورت په کور کې رانه پات شوی دی.
دا خو هیڅ خبره نه ده، ټیکسی تیار سره دی، کور ته به لاړ شو. پاسپورت به راوخلی بیا به وای میدان ته زول خیره.
نه ته لاړ شه، پر تا نه وخت کیږي، زه ټیکسی نیسم، په منډه در پسی درځم. ته یوازې زما بکس در سره یوسه.
سمه ده، لاړ شه. وګوره نه وخت دی، ژر را پسی راځه.
بس سمه ده، دستی درځم.
بکس تا دی؟
زما د ملګری دی قومندان صاحب، بس داسې و بوله چې زما دی.
ملګری دی چیرې دی؟
پاسپورت په کور کې ځنې هیر شوی و، بکس یې ما راواخیست. دی هم له ګرو سره ځي، ولې څه مشکل دی؟
ته دلته وګوره، بیا په خپله پوه شي.
قومندان صاحب زه خو هېڅ پوه نه شوم.
نو ته چې هم پوه نه شو، څوک به پوه شي؟
قومندان صاحب ما خو درته وویل چې دا بکس د بل چا دی. زه څه خبر یم چې دا څه شی دی؟
ته زما سترګو ته وګوره.
دا دی، درته ګورم.
دا څه سم مخه مخراته وګوره.
په دې کې نو څه خبره ده؟ دا دې ګورم درته.
تاریختیا نه خبر چې په دې بکس کې شې دي؟
قسم په خدای که خبر يم چې څه شې دي. و قومندان صاحب
ته اوس له پولیسو سره چالاکی کې؟
قسم په خدای که چالاکی کوم.
بکس تا ده او خبر نه چې څه شې دي پکې خې دي.
قومندان صاحب زه پوه نشوم په بکس مشکل څه شې دي.
اوس بيخي په سترګو را نوځي. ها په بکس کې دې هیروین خې دي، بیا وای چې څه مشکل ده؟
څه شې هیروین؟ زه خبر نوم چې دا نزوان انډیوال می په بکس کې هیروین خې دي.
دا نو عجیبه خبره ده چې بکس تا ده او هیروین دی بل دی.
قومندان صاحب قسم په خدای که دا بکس زماوی.
بس دا د قاچاغبر عادت ده چې ونیول شي بیا وایي چې دا بکس دی بل چا ده. کله تلاشي نه دی تیر کړی وای، بیا خو دې نه ویل چې دا د بل چا بکس دی.
قومندان صاحب زه رښتیا وایم، دا بکس زما د انډیوال دی.
انډیوال دی ده که د قاچاقو ملګری؟
په قاچاقو یې قسم دی که خبر یم. ما ته ویل پاسپورت می په کور کې شوی دی، ته بکس در واخله، زم در پسې درځم.
دا خبره بیا په محکمه کې وکړه چې دا بکس تا وکړه دی بلچا.
قومندان صاحب ما خوشی که زفی گنایم.
چوب شا، دیر خبره مکوه.
خدایا دا څه په بلا هوا وختم، جرم بلچا کړی او زندان ته وسوم سومره باد می وکړل چې د بل باکس میرا واخیست کاش کې مې یو ځل قتل وای اوس به پولیسو نه نیولای
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بلې خبرونه پورې مو پر لی او مهربان خدای سپارو د خدای په امان
د زهر کاروان
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ د ایمیل آدرس مې azadiweb@rfeerl.org